د پیدا کولو لپاره د مسافرۍ سخت مشکلات وزغمي او قاچاقي سفر وکړي. شاکر الله سایل لیکلي، زه پرون له ننګرهار څخه پاکستان ته قاچاقي لاړم، هلته پوز ونیولم او ښه یې ووهلم. نو دا د هغه پیښه راته ویلی چې خپله ورسره مخ شوی دی. همدا ډول رحمت شاه ساحل لیکلي دي، زه خپله یو وخت تللی وم، ډېرې اوږدې کیسې دي، دومره سختي پکې ده چې مرګ به په خپلو سترګو وګوري. په دې اړه نظرونه بیخي ډېر دي، خو بېرته راګرځو د خپرونې میلمنو ته. په دې خپرونه کې زموږ ډېر تمرکز په همدې دی چې ډېر ځوانان دا اوس دې ته ناست دي چې نن یا سبا یا بله ورځ یا بله اونۍ یا بله میاشت کې لاړ شي بهر ته قاچاقي سفر وکړي. نو دغو ځوانانو ته یوه خبره، یو پیغام، یو معلومات ورسیږي. دا پریکړه به هغوی کوي چې څه باید وکړي، خو ښه ده چې له دوی سره معلومات وي، ښه ده چې له دوی سره هغه خبرې وي چې دوی ورسره مخ کېدونکي دي. نو که چیرې دغه معلومات وي، نو دوی کېدای شي یوه ښه پریکړه د ځان لپاره وکړي، یا پاتې شي وطن کې او کاروبار او ژوند را پیل کړي، یا هم که ځي هم نو له ځینو کیسو به خبر وي. زیار صاحب، تاسې مخکې د خپل سفر په عواملو وغږېدلی، که د هغو ستونزو په اړه هم راته وغږېږئ اوس چې تاسو په دې لاره ورسره مخ شوئ. ستاسې لپاره کومې ستونزې داسې وي چې تاسې تصور نه و کړی خو لاره کې ورسره مخ شوی؟
عموم کې قاچاقبران، کوم انساني قاچاقبران چې دي، هغه په عاطفي لحاظ باندې تا دې ته مشاهده وي چې ته له ده سره په قاچاقي لاره باندې لاړ شي. زه خپله په 2 ورځو کې له افغانستان څخه ترکیې ته او استنبول ته راورسېدلم. سفر مو د ما له تصور نه نهایت ډېر سخت و، او تر ټولو سختي دا وه چې هغه انساني غرور چې یو انسان یې لري په خپل هېواد کې، هغه د تا په دې لاره کې ټول له منځه ځي، او ته د یو بل چا تر لاس لاندې، ستا ټول کرکټر او هر کار د هغه تر تعقیب لاندې ده، د هغه په خوښه به ته هر څه کوې. موږ چې له نیمروز را روان شو، د پاکستان بلوچستان سیمې ته لاړلو، له هغه نه ایران ته راغللو، د قاچاقبر د خولې پر اساس باندې چې تاسې به هلته د مشتل په نامه باندې یو غر دی، په هغې چې په 2 ایله 3 پیاده روي کوئ. خو موږ چې کله مشکل غره ته راورسېدلو، زموږ پیاده روي 1 وه. په دې 1 کې نه له موږ سره عمره خوراک وه چې ګزاره مو پرې باندې کړې وای، او نه مو اوبه لرلې. خو دا نهایت ډېره سخته وه چې موږ بیا د ایران کرمان ولایت ته راواوښتلو. له هغه ځای نه زموږ بدبختي د ایران په ساحه کې شروع شوله. تر ټولو سخته یې دا وه چې پیجو ورته وایي، په ایران کې کورلا ډوله موټر دي، په دغو موټرو کې 15 مسافر به ځای پر ځای کوي او حرکت کوي. دا یې داسې اماده کړي دي قاچاقي لارو لپاره چې 3 د مخې په سیټ کې کینوي، او 1-8 چې شا شیټ بیخي ترې لرې کوي، دغلته 8 ځای پر ځای کوي، او 4 به په ډاله کې کیني. او ډاله کې کېناستم بیا داسې دي چې یوازې دومره ساحه تا ته پرېږدي چې تا ته اکسیجن ورسیږي، او ته خدای مکه په دغه ځای کې د اکسیجن له لاسه له منځه لاړ نه شي، نور ته نه شي کولی حتی په لټ واوړي. دغه مزلونه 4-5 په همدې شکل باندې ادامه پیدا کوي موټر لی. له دې ور هاخوا کله چې موږ د ایران له خاورې نه ترکیې ته راوښتلو، 3-4 ژور کانال و، هغه ته چې راښکته شولو، له موږ چې یو د ترکیې د پلشاتی عسکر راښکته شو، دا چې ما پورته کوشش کاوه چې له دې کاناله ځان وباسم، خو نه توانېدلم. نو د کانال په منځ کې مې منډه کړله، له شا هم دی عسکر له ما پسې خپله ډز نه وکړل، خو خدای ترې بچ کړلو. نو تقریبا 3-4 موږ بیا پیاده روي وکړه، او هلته له هغه وروسته موږ بیا قاچاقبرانو یوې تبیلې ته واچولو چې یوه شپه موږ په تبیله کې وکړله. نو دا ډول سختۍ وي په دې لاره کې چې موږ را تېرې کړلې. له هغه ورې خوا یو خو د لارې ستونزې دي، بل کله چې له لارې ته را وګرځي یو ځای ته ورسېږي، استنبول یا انقرې ته، دلته بیا وضعیت داسې دی چې تا ته هیڅ څوک ځای په کرایه باندې نه درکوي. هغه ملګري چې دلته اوسېږي، هغه نهایت ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یو ځای که پیدا کړي، په هغه اتاق تر 15 حتی 15 سفر پورې گزاره کوي.
البته مخکې مو هم یو مرکه کړې وه له داسې یو ځوان سره چې هغه قاچاقي سفر یې کړی و. ده هم دا کیسه کړې وه چې حتی ملګري په ایران کې د مشکل غر نه ښکته لوېدلي وو، همالته مړه شوي او دوی مجبور شوي چې تیږې پرې راټولې کړي او خپل سفر ته دوام ورکړي. یو څو عکسونه یې اخیستي دي، کورنۍ ته یې ورلېږلي چې دغه سړی دلته وفات شو. نور وایي حتی د دې مجال هم نه و چې دغه کس بیرته یوسه افغانستان ته جسد یې یوسو. نو دا واقعا هم سخته ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې افغان ځوانان له دغسې ستونزو سره مخ دي. مخکې جواد صافي خبرې کولې خو متاسفانه غږ یې پرې شو، که اوس په لیکه کې وي. صافي صاحب، تاسې خپلې خبرې پوره کړئ.
هیواد صاحب، خو ما مخکې خبرې وکړو خو بیا قطع شو. ما ویل دغه قاچاقي لارو سفر چې دی دا ډېر څه ستونزې مشکلات لري. موږ خپله یو ځل قاچاقبران لخوا بلوچستان ته یوړل شو، بلوچستان نه بیا د ایران اړخ ته مشکل غر یادونه تا مخکې مو کړه. دغه غر دی دلته چې موږ تر څو ورسېدو، موږ تقریبا اګست میاشت کې وو. اګست میاشت کې اوړی او ګرمي ډېره زیاته وه، د اوبو نشتون و. زه زما درې څلور ملګري نور وو، ډېره ډله وه موږ سره، خو دغه درې څلور نږدې ملګري وو. موږ د تندې سره مخ شو، تندې سره چې مخ شولو د ایران سرحد سره دی په غرو. دغه غر کې موږ وګرځېدو، اوبه پسې نه شاړي دي، شاړي ځمکې دي، ابادي خو نشته. نو اوبه پسې ګرځېدو موږ نه پیدا کولې، حتی تر دې پورې چې زما ملګري زیاتره څه ګنګ شو، څه زوب شو. موږ بیا یو جګ غر هغه ته وختو، هغه ځای رفام وکړه لاندې یو ځای کې اوبه په نظر راغې. هغه هم دا د باراني اوبه وي، موږ ته پښتو کې زیم وایو. نو دغه اوبه پیدا کړې چې ورغلو، هغه هم چې وکتې اوبه ډېرې ناولې مردارې بوی کوه، خو موږ مجبور وو، تندې راخیستې وو. هغه اوبه موږ وڅکلې. بعد له هغې ماښام سفر پیل شو د ایران په طرف. تقریبا اوه اته ساعته موږ په خپلو پښو مزل په غر کې کښته پورته شا، انساني کوپړۍ اډوکي دا په دغه لارې پراته وو. یا مړه شوي وو، یا د پولیسو لخوا ویشتل شوي، ایراني پولیسو لخوا. هلته هغه جسدونه خاورې شوي، اډوکي پاتې وو. دا په دغه لارې وو، مشکل غر باندې ډېرې سختې ستونزې په انسان باندې تېرۍ. ولکه څنګه دا خو پکې ډوړۍ خو پکې بېخي نشته، کوي دومره اندازه چې ژوندی دې ساتي او مړېږي پرې نه. د انسان سره د حیوان غوندې چلند کېږي. د یو حیوان ارزښت د انسان نه پر غلار باندې. نو دلته یو موټر ډول در سراولي یو دوه شپه خورم دلته کوي تبیلو کې، یا د چیزی نه چې هغه ویجاړ شوي ځای نه کنډري چې څوک شک ونه کړي. خو دغه لارې او دغه ستونزې چې موږ وکتلې، زموږ هلته ملګري د بارډر کې د پولیس په لاس ته ورغلي وو. دغه کوم سرحدي پولیس چې ترکیه دي، هغوی وهلي وو د چا لاس ماتو، چا پښه ماته وه. دوی د چکار ورسره کوي چې د شپې دولس نیم بجې هلته ډېر سخت یخني، دا پتلون کې باسي، کمیس دا شرټ کې باسي، یوازې نیکر کې کینوي او د شپې په یخ اوبه اړي. هغه نه بعد د یخ اوبه چاړي وهي، د دې وهي چې دغه د پوستکي لاندې وینه راوخوت کیږي.
سفر صاحب، یو خبره که تاسو سره توکی، اوس بیرته چې وطن ته راوګرځېدلی او دغه ستونزې مو هم ولیدې، دغه لاره مو هم ولیده، خوشحاله یې چې بیرته راغلې؟
ډېر زیات، ډېر زیات. هېواد چې څوک ګورم په کوم شناخته خلک کله وایي مانه پښتنه وکړي، ځکه موږ تاسو پښتنو کې عموما افغانانو کې عادت دی چې کوم ځای ته ځو مخکې پښتنه کوو چې دا څنګه چللی احوال اخلو. لارې باره کې عموما باید داسې معلومات وشي. ما ته څوک زنګ وهي، زه ورته یم ورور که په ژوند تنګ شوی دغه لارو لاړ شه. زه پې تللی یم، زه یو ځل تللی یم. زما یې زړه را تور کړی دی، د زندګۍ نه مې زړه تور شوی و. زه داسې شوی وم چې بېخي زما د مړي فرق نه کېده، دا جسم نه داسې جوړ شوی. که دلته هېواد ته سړي ته په مړه خېټه ډوډۍ ورسېږي، دا ښه ده، نه په قاچاقي لارو ته ګیسته.
ستانکزای صاحب، بېرته تاسو ته راګرځو. که تاسې دا راته ووایه چې په دې لاره کې د پولیسو چلند څنګه وي له خلکو سره. مخکې صافي صاحب یادونه وکړه چې وهل شته دي پکې، حتی ډزې کوي. تاسې که راته ووایه چې تاسو چې راغلی تر فرانسې راورسېدلی، په دغه لاره کې پولیسو څه ډول چلند درسره کړی؟
هېواد صاحب، د هر هېواد په پوله باندې چې ور واوړي، هغه طبعا سرحدي پولیس لري. ته د هغوی په هېواد باندې غیر قانوني ور واوړي، هغه طبعا ډېر ظلمونه کوي. په بلغاریا کې موږ پولیس ونیولو، په سپیانو باندې مو خوړلو. زما په بدن کې اوس هم د سپیانو هغه د داړو چاپونه شته دي، چې حتی له شمېره وتلې دي. نو اوس هم چاپونه شته دي. زما د راتګ دلته تقریبا فرانسې ته یو میاشت نه زیات شو. تر اوسه پورې زما زخمونه جوړ شوي نه دي. پولیسو وروسته له سپیانو خوړلو وګولو موږ، سر مې راباندې مات کړ دوه ځایه. نو ډېره وینې ماته ضایع کړله. نو بیرته بلغاری نه بیرته یونان ته واړولو. هلته دا د یونان پولیسو ونیولو، هغوی مو وهلو. هېواد صاحب، لکه وخت چې یار څه بدونه کړ د انسان دغه حیثیت ابرو په نورو هیوادونو کې بالکل لمنځه ځي یا غرور لمنځه ځي. موږ یو اخیستلو په کان کې لوس کړو یو نیکار موږ سره پرېښوده، نو یو نیکار پرېښوده، نور هر څه له موږ واخیسته. بیا په د کمپ یو خونه کې بندیان کړو، د سهار 10 بجو نه د شپې تر 12 بجو. بعد هغه یې په موټر کې واچولو او بیا د جزیرې نه د ایران د یونان جزیرې نه د ترکیې خاورې ته بېرته واړولو. یعنی په دې لارو باندې د پولیسانو چلند انسان سره قطعا داسې چلند نه کوي چې ته به یو انسان یې، داسې چلند کوي چې هغوی ته د خپل سپای تشبیه ده.
انسان ندیر ته خبره. استانګزه یو لاندې پوښتنه کا جواب کوي، هغه دا چې تاسو یو میاشت وشو چې رسیدلې است فرانسې ته، د دغه سفر د کوم تاثیر چې په تاسو هغه درنه لري شوی له ذهن مو لري شوی کنه، اوس مو هم هغه پیښه هغه صحنه چې تر سترګو شوی چې خپل مو لیدلې دي، اوس یې هم تاثیر در باندې نشته او راحت نه یاست؟
بالکل هوا چب تاسو زما د خبر د اوسم تاسو وګورئ کنه، زما د خبر د اوسم ګړی وړی دی. کله کله د ملګرو خبرې کوم، زما اوسم د ذهنن جوړ نه یم. خو ځدا چې نو ما د روحي له لحاظه موږ د موږ سره ډیر څه لکه جوهرم درلود، یو څه خبرې کوم ورسی په مجلس کې، یو څه به خبرې کولې. خو هغه تاثیرات د لار باندې موږ ولیدل، د ملګرو مرګونو ولیدل، مرګونو لارې ولیدلې. مونږ یو ډول اوسم د چې روحي فشار باندې یو، چې هغه پیښه اوس موږ په ذهن کې اوسم ستې، اوس موږ په یو حساب باندې بشي ګډ وډې اوسې څو وایو څوک او څو نه کو.
ډیره زیاته مننه د خبرونې ورستۍ شیبې دی ل خپل ملمنو خغلی حدیث پردیس، خیال ستانکزی، افصل زیار، جواد صفی، بشیر ولیزی، څخه ډیره زیاته مننه چې د قاچاقي سفرونو د دیلارو په اړه راته وغږېدل. د دوی د خبرو نه چوڑ همدا و چې په دیلاره تک ډیر سخت دی، ل قاچاقبر رانیولې تر پولیسه تر غلو، ل هر هغه کس سره چې مخ کیږي هغه یو ډول ستاسې مخه نیسي، او هر څوک دې ته تګې ناست چې څه ډول دغه کس څخه یو څه وش کوي. اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته رسیږي. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت.